پدرشمه سیپاره کې راځي چې ویل للمصلین، هلاکت دی د منځګزارو دپاره. او څوک چې مونځ نه کوي نو هغوی دې بیا سوچ وکړي. او خلک وایي چې کوم ځای دي په قرآن کې چې د مونځ د نه کولو لا هم څه سزا شته؟ نو دلته راغلی دي چې ویل دی د هغه منځګزارو دپاره چې څوک په مونځ کې ریاکاري کوي او په مونځ کې سستي کوي. الذین هم عن صلاتهم ساهون، په مونځ کې سستي کوي، په وخت باندې مونځ نه کوي، په شوق سره نه راځي مونځ له. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما دوه سیزونه ډېر زیات خوښ دي، یوه خوشبویي ښځه او مونځ. او مونځ زما د سترګو یخوالی دی. نو دا دې هغه سړي هم واوري چې هغوی ښځو ته په سپک نظر باندې ګوري چې ته سو یې، ستا خو نیم عقل دی، ستا خو نیمه ګواهي ده، داسې خرابې خرابې خبرې کوي ښځو ته. نو دا دې واوري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښځو په باره کې څه فرمایلی دي. او دا هم وګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ د خپلو سترګو یخوالی جوړ کړی و. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې کله په یو مسلمان باندې د مونځ وخت راشي او هغه ډیر ښه ودو وکړي، ښه د خوشو سره رکو وکړي او د خوشو سره مونځ وکړي، نو دا مونځ د هغو د ګناهونو کفاره جوړ شي چې تر څو پورې هغه څو کبیره ګناه ونه کړي. یعنی خشوع والا مونځ د بنده د ګناهونو بخنه جوړ شي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بعضی وخت د مونځ په وخت کې د جړا په وجه آواز د میچن په شان راتلو، دومره خشوع وه د هغه په مونځ کې. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دي چې کوم بنده د الله د خاطره خشوع وکړي او عاجزي وکړي، نو الله تعالی به هغه د قیامت په ورځ سر بلند کړي. حضرت عمر رضی الله عنه یو سړی ولیدو چې هغه خپله مرۍ ډیره زیاته ښکته کړې وه په مونځ کې. نو هغه ورته وی چې اے مرۍ والا، خپله مرۍ اوچته کړه، خشوع په مرۍ کې نه وي، دا خو په زړه کې وي. او علی بن حسین رضی الله عنه چې به ودو کوو نو د هغو رنګ به تک زیړ شو. خلکو به ورته وی چې دا در باندې سوچلی شو. نو هغه به وی چې ما ته د دې خبرې احساس دی چې زه د چا په مخ کې ودرېدو والی یم. الله اکبر! نو د انسان خشوع د ودو نه شروع کیږي. په ترمذی کې روایت دی، ام رومان رضی الله عنها فرمایي دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بی بی وه او د حضرت عائشه رضی الله عنها مور وه. د هغې نه روایت دی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زه په مونځ کې په ړقېدو باندې ولیدم چې زه مخکې او وروستو کېدم. بعضی وخت خلکو لړقېدل ډېره مزه ورکوي، لکه یو وړوکي ته چې څوک الله خو وایي. نو ګورئ، په مونځ کې تاسو حرکت نشئ کولی، نشئ ړقېدی. دغه شان په جومات کې په قطار کې ولاړ وي او ړقېږي. او خواته چې کوم خلک وي نو هغوی ټول ورسره ډیسترب شي، نو دا ټیک کار نه دی. نو ام رومان رضی الله عنها وی چې ابوبکر زو په ړقېدو باندې ولیدم، نو هغه په ما باندې داسې د سختۍ سره غوسه شو. نږدې به چې زما مونځ مات شوی وي. دومره په زوره راته قار شو او بیا یې وفرمایل چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې کله هم تاسو څوک مونځ کوئ نو خپل ټول اعضا ساکن ساتئ، یعنی چې بالکل اونړقېږئ. نو سکون د خشوع حصه ده. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو چې هغو د خپلې ګیرې سره لوبې کولې. نو هغو فرمایل چې که د دو په زړو کې خشوع وی نو د دو په اعضا کې به هم خشوع وه، او زموږ د مونځ ثواب هغه مره دی څومره چې په مونږ کې خشوع وي او مونږ یې د خشوع سره وکړو. د باقي هیڅ هم ثواب نشته، هغه د شیطان حصه ده. په بخاری کې راغلی دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې په مونځ کې د بنده خیالات اخوا دیخوا ځي، نو دا څنګه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا د شیطان تختول دي، د بنده د حصې نه دومره حصه شیطان وتختوي، او زموږ حصه به هغه امره وي چې څومره زمونږه فوکس وي. او چې څومره باقی خیالات وي نو هغه به د شیطان حصوي. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی چې کله تاسو مونځ کوئ نو ستاسو رب ستاسو مخې ته وي، تاسو د هغو سره مناجات کوئ، نو اخوا دیخوا خپل خیالات مه بوزئ. او عطا فرمایي چې ما ته دا حدیث را رسېدلی دی، الله تعالی فرمایي چې ای ابن آدم، تو چا طرف ته خپل خیال بوزئ؟ زه ستا د پاره د هر سونه بهتر یم. د چا طرف ته چې ستا خیال ځي، الله اکبر، پته نشته چې څومره منځونه مضایع کړي دي د دې وخته پورې. او صحابه رضی الله عنهم به داسې ولاړ وو په منځ کې لکه د لرګي یوه ستنه چې ولاړه وي، بالکل به نړقېدل. امام رازي رضی الله عنه په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې خشوع د زړه فوکس دی، د زړه توجه ده او ویره ده. او ځینې وایي چې جسم ساکن وي، اخوا دیخوا نه کتل، دې ته خشوع وایي. او ځینې مفسرین وایي چې په خشوع کې دواړه سیزونه شامل دي. او نور کوم صفات دي چې هغه موږ ته پیدا کول دي په خپلو ځانونو کې د جنت د سیټیزن شپ دپاره. والذین هم عن اللغو معرضون، او هغوی د لغو خبرو نه مخ ګرځول واله دي، اعراض کول واله دي. هغه کوم سیزونه دي چې هغه لغو دي او دی پاغی کی دلچسپی نوی. لغو سو توایی هر هاغ خبره چه اغا بیکار وی، فضول وی، سو فایده نور کوی چالا. کمی تا چی فضول خبری ویلیشی چی پاغی کی نسو دنیاوی فایده وی او ند آخیرت. که سوک نوکری کوی نو پا دی که فایده شتا، دنیاوی فایده دا پکی، نو دا پا لغو وی که نرازی. کتاسو سو هنر ازده کوی کوارو سکول یا کالج تزی که آغا تعلیم د دنیا د پاره هم وی، نو دا غی فایده شتا، هغه په علم کی رازی، دا لغو نده. لغو سوی چې بیکار خبری یا کارو نوی چې هغه تمون خلق تایم پاس کول والا سیزو نوایو. د مومن جون داسی چرته نوی چې هغه خپل تایم پاس کوی، یوزه وقت پاس کوی بلزه وقت پاس کوی په مومن باندی، یعنی په فون باندې کینی او ټایم پاس کوي، په انټرنیټ باندې کینی او ټایم پاس کوي. یو ویډیو را وباسي کې چې اکتران سګوري سخوري او سوسکي چرته ځي، داغوی ژوند څنګه تیریږي، افسانې کتل، ناولی کتل، ډایجست کتل، دا ټول بیکاره سیزونه دي. د مؤمن زندگی خو عبث نه وي. دغه شان ډرامې، فلمونه او ځینې خلک په سیاست کې دومره وختونه ضایع کوي چې که یو شی جایز هم وي خو چې بنده په هغې کې د حد نه وځي نو هغه لغو جوړ شي. شاپینګ کول یو ضرورت دی، جامې پیزار د کور سامان هم بنده ته اخیستل وي. ظاهره د بازار ته تلل هم ضروري وي، بازار ته په تلو کې څه مسله نشته. ها، دا خبره یاد ساتل چې د الله تعالی د ناخوښۍ ځای دی بازار، لیکن چې کله بنده هر وخت شاپینګ کوي هسې بې ضرورت ځي چې ځای چې د بازار چکر ووهو څه خو به ووینو کنه او وابخلو، د وخت تیرولو دپاره به بازار ته لاړ شو، دا بیا لغو شي. نو یو جایز شی هم لغو شي چې کله بنده په هغې کې د حد نه وځي. دغه لوبې کول جایز دي، یعنی دغه شان لوبې کول جایز دي ځکه چې په دې کې د بنده اکسرسایز هم کیږي. که څوک فوټبال یا باسکټبال کوي، بلکې موږ وایو خپل وړو ته چې لوبې کوي، دا د صحت لپاره ښه وي. لیکن که یو وړوکی ټول وخت لوبې کوي نو بیا څه شي؟ بیا لغویات جوړ شي. او بعضې وخت د حرام درجې ته ورسي. نن داسې ډېر لغویات دي چې موږ یې د هر طرف نه ګیر کړي یو. او الله تعالی په سورة الفرقان کې د عبدالرحمن چې کوم صفات بیان کړي دي نو د هغې متعلق فرمایلی دي چې عبدالرحمن چې وي نو هغې د لغو کارونو نه ډېر د وقار سره تیریږي، د هغوی د دې سیزونو سره د سر دلچسپي نه وي. که د آخرت کامیابي غواړئ، د جنت باشنده جوړېدل غواړئ، نو خپله جایزه واخلئ. نو بیا به د لغویاتو نه ځان بچ کول وي تاسو ته، او د دې پته به په آخرت کې په نظر راځي. په رنګارنګ طریقو باندې خلک وخت ضایع کوي. چې کله د انسان ویښته سپین شي نو هغه دی د اخرت تیاری شروع کړي چې اوس تلو وخت نږدې دی. نو ویښته سپینېدل دا یو نذیر دی، نوټس دی د الله تعالی د طرف نه. او ځینې مفسرین وایي چې نوسی کړوسی هم نذیر دی چې راویښ شي اوس د تلو وخت را روان دی. او ځینې علما وایي چې کله طبیعتونه خراب شي نو دا هم نذیر دی، ځکه چې د وړو ځوانانو طبیعتونه داسې نه خرابیږي، خو چې عمر په تیرېدو شي نو بیا بیماری هم شروع شي. دغه شان که څوک پی ایچ ډی کس وي یا ډاکټر وي او هغه یو ایس ایم ایل ای یا ایم کیټ ورکوي، نو هغه وایي چې دا یو غټ امتحان دی، او که زه دا پاس کړم نو غټ پوزیشن به راته میلاو شي، او که فیل شم نو په ژوند کې فیل شم نو هغه به څنګه هغه وخت تیر کړي. دغه شان موږ ته هم دا ژوند میلاو شوی دی، او که په دې کې پاس شو نو مخکې کامیابي ده، او که ناکامه شو نو مخکې به ناکامي وي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 15 سیزونو په باره کې فرمایلی دي چې د دې د تلو نه مخکې دا غنیمت وګڼئ، او هغه څه څه دي؟ ځواني ده. نو دا د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼئ. که ستاسو سره ځواني وي نو د خدای لپاره د دې قدر وکړئ، دا ډېره زر لاړه شي او ختمه شي. د صحت قدر وکړئ، د بیمارۍ د راتلو نه مخکې صحت غنیمت وګڼئ د بیمارۍ نه مخکې، ځکه چې اکثر بیماری راشي او بیا وخت نه وي د بنده سره. او مالداري غنیمت وګڼئ د فقر نه مخکې، هیڅ پته نه لګي چې سبا له په بنده باندې څنګه حالات راځي. او فرصت غنیمت وګڼئ د مصروفیت د راتلو نه مخکې، که نن تاسو وزګار یې نو سبا له ستاسو کارونه او ذمهداری زیاتېدی شي. او موږ خلک خو خیر مصروفیت او موږ خلک خو خیر هر وخت مصروفه یو، خو چې کله بنده ډېر بیزی شي نو بیا وایي چې د دې نه خو تېر وخت ډېر ښه و چې وخت به راسره و. د سکول په ورځو کې بنده مصروفه وي، د وادو سره نور مصروفه شي، د بچو سره د هغې نه زیات مصروفه شي، او د جاب سره د هغې نه زیات. او ژوند غنیمت وګڼئ د مرګ نه مخکې، ځکه چې د مرګ فرشته هر وخت راتلی شي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه د مرګرو سره روان و د قبرستان نه تیرېدو، نو زر زر دوه رکاته مونځ وکړو. چې سلام یې وګرځوو نو ملګرو ورته وي چې موږ دا شان تیرېدو تا مونځ شروع کړو. هغوی چې ما ته یوه خبره را یاده شوه، ما وی چې دا مړی خو به ډېر حسرت کوي او افسوس به کوي چې کاش موږ دوه رکاته مونځ زیات کړی وی، نو زموږ به ډېره غټه ښېګړه شوې به. او ما سوچ وکړو چې زما سره لا وخت شته نه زه ولې نه کوم، نو ځکه ما دوه رکاته نفل وکړل. نو د وخت نه فایده اخیستل پکار دي. که موږ د بیکاره کارونو نه ځان وساتو نو هغه موږ د کامیابۍ کارونه کولی شو، نو هله بیا موږ د کامیابۍ کارونه کولی شو. د ګاونډیانو او رشته دارانو متعلق د ځانونو خبرولو څه فایده ده چې د هغوی بچي څه کوي، کوم خوازي جنګونه کوي او که نه کوي هغوی په کور کې، د هغوی د رازونو د معلومولو سره بنده ته څه میلاویږي. بس د چا خیر خبر اخیستل پوره وي، او که د چا نه پوښتنه وشي چې سبق دی وی یا ذکر دی وکړو، نو وایي چې زما سره ټایم نشته. او که ورته وګورئ نو په انټرنیټ باندې په ګنټو ګنټو باندې ناست وي، دوه دوه ګنټې فلمونه ګوري او هسې وختونه ضایع کوي. دا ټول فضول کارونه دي. مګر اکثر خلک وایي چې دا خو حرام کار نه دی. اکثر خلک وایي چې ډېره ښه او پاکه مووی ده، صرف یو سین پکې لږ ښه نه دی. نو تاسو یو سین وکتو او شیطان له مو موقع ورکړه د راننوتو. فیسبوک دی، انسټاګرام دی، په دې کې وخت ضایع کول چې دي نو دا فضول کار دی. یعنی صرف کو بنده په دې باندې د دین کار کوي او سوخه شی زده کوي د فائدې، نو هغه صحیح دی. لیکن که هسې د ملګرو نه ځان خبروي چې هغوی چرته تلی دي، کوم خوا لاړل، سی واخیستل، سی وخوړل، کوم رېسټورانټ ته لاړل، تصویرونه یې ورکړي دي، نو دا ټول په لغویاتو کې راځي او بعضی وخت حرام ته ورسي. او بعضی وخت کم خوا ورسي، حرام ته ورسي. که څوک په وخت سملي چې زه په صحیح طریقې سره د عبادت لپاره راپاسم نو دا هم عبادت جوړ شي د بنده لپاره. کو بنده سملی چې تازه شم او کو او د کور کار ښه وکړم نو دا لغو کار نه دی. خو کو بنده ټول ورځ دوی او د بسترې نه نه پاسي سستی پیراشي نو دا بیا صحیح کار نه دی. پکار ده چې ستاسو ورځ ښه د پلاننګ سره تیریږي چې په دې وخت به زه دا کار کوم، ناشته به په دې وخت کوم. پکار ده چې د هر کار دپاره مونږ وخت تقسیم کړی وي چې زه به دا کارونه کومه او چې ټول کارونه مکمل شي. که بنده خپل ټایم صحیح مینج نه کړي نو وخت به لاړ شي او تیر شي او بنده به څه حاصل نه کړي. ځینې خلک وایي چې هرې ورځ خو لاړه تیره شوه او ما خو څه ونه کړل. د دې مطلب دی چې هغوی په لغویاتو کې وخت تیروي، نو ځان له یو ټایم ټیبل جوړ کړئ. دویم، د قرآن سره خپل وخت تیروئ، دا یې زده کړئ او نورو ته یې ښودل شروع کړئ. که چېرې تاسو قرآن زده کول شروع کړئ نو ستاسو د ژوند نه به پخپله ټول لغویاتو ځي. د قرآن د ویلو سره د بنده پخپله د ګانو او فلمونو نه زړه تور شي او بیا ورته فلم کتل ښه کار نه ښکاري. دا د قرآن د ویلو یو برکت وي، دا د الله تعالی د طرف نه کلام وي. چې کله تاسو د الله تعالی د کلام سره وخت تیروئ نو الله تعالی تاسو د فضول کارونو نه بچ کوي. نو قرآن زده کول شروع کړئ، د دې سره به ستاسو د ژوند نه لغویاتو ځي. دغه شان خپل ځان له وخت ورکوئ، ځان ښایسته کوئ او سنبالوئ، دا ښه کار دی، دا لغو کار نه دی. د بچو سره وخت تیروئ، د فیملی سره وخت تیروئ، سیل او تفریح لځئ، د رشته دارانو سره میلاویږئ، سوخه لوبه کوئ، د بچو سره کتاب وایئ. دا ټول پازیټیو کارونه دي. ځینې خلک وایي چې دا خو به مونږ د انټرټینمنټ نه وځو، نو داسې خبره نه ده، ځکه چې بیا بنده ته په عباداتو او تسبیحاتو کې مزه میلاویږي، د بنده ټیسټ بدل شي. او دا هم په لغویاتو کې راځي چې کله څوک کنځلی کوي او په خلکو پورې خاندي، طنز او مزاق کوي، بحثونه کوي، دا ټول لغو دي. ځینې خلک په خلکو پورې خنداګانې کوي او هغوی سپکوي، نو دا ښه کار نه دی. د دې سره بل ته تکلیف میلاویږي، دا هم لغویات دي او دا ګناه ته رسي. په وړه وړه خبره جګړه کول دوه داسې سیزونه دي چې هغه بنده جهنم ته بوزي، یوه د ژبه او بل شرمګاه. د شرمګاه خبره به مخکې راځي. دا وخت د دولت نه زیات قیمتي دی، د دې قدر پکار دی. نن خلک د میچ د کتو دپاره مونځونه مس کوي، ځکه چې میچ دی. ښځې وایي چې زر زر به مونځ وکړو چې بیا ښه په آرام سره ډرامه وګورو. ډرامه لغو ده. په لغو باندې بنده زیات وخت تیرول غواړي او کوم چې د فایدې کار دی د هغې دپاره د چا سره وخت نشته. بعضې وخت چې په ډرامه کې بریک میلاو شي نو په منډه منډه په دغه دوران کې مونځ وکړي. د میچ دپاره ځانونه مړو کوي، دعاګانې کوي او ګوري چې څوک به لوبه ګټي. نو د کلاړیانو خو بیا هم اکسرسایز کیږي او د هغوی دغه جاب هم دی، پیسه ورته میلاویږي. او دا څوک چې ګوري نو د هغو دپاره څه دي؟ دا ټول هغه کارونه دي چې د دې نه خپل ځان بچ کول پکار دي. والذین هم عن اللغو معرضون، او هغوی د لغویاتو نه خپل ځانونه بچ کوي. او علما وایي چې هغه خبره هم لغو ده کوم چې بنده بغیر د سوچ نه کوي. کو تاسو مزاق هم کوئ نو داسې مزاق هم کولی شئ چې د هغې سره بنده خوشحاله شي. ضروري ده چې بنده دې داسې مزاق وکړي چې بل له تکلیف ورکړي. والذین هم للزکات فاعلون، او هغه خلک چې هغوی خپل زکات ادا کوي. د زکات دلته دوه معنی دي. یو مالی زکات دی کوم چې مونږ ورکوو، او ځینې مفسرین وایي چې د هغه زکات نه دی ځکه چې دا مکی صورت دی او زکات فرض شوی و بیا وروسته په مدینه کې. او دلته د زکات دویمه معنی ده د پاکولو، یعنی تزکیه نفس، خپل نفس د بدۍ نه لرې کول او په خپل ځان کې ښه او پاکیزه صفات پیدا کول، خپل اخلاق او کردار پاکیزه جوړول. دې ته هم زکات وایي، د خپل نفس زکات. چې کله بنده خپل نفس ته بدۍ نه منع کوي، لکه شرک چې دی، ریاکاري چې ده، د لغویاتو نه ځان بچ کول، د پیغورونو نه ځان بچ کول، د دروغو نه ځان بچ کول، یعنی بنده خپل ځان د دننه نه صفا کوي، د دننه بدۍ لرې کوي او نیکۍ کوي، لکه چې کله تاسو د خپل کور په پټي کې یعنی ګارډن کې سوکار کوئ نو په هغې کې بیکاره بوټي هم راخیږي، ویډز چې ورته وایو. نو بیا خلک هغه ویډز لرې کوي ځکه چې د ویډز سره اصلي بوټو ته خوراک نه میلاویږي. لکه که تاسو کبل وګورئ ګراس او په هغې کې ډنډی لاینز را اوخیږي، نو مونږ خلک ته هغه ډنډی لاینز لرې کوو ځکه چې دا ویډز وي او د هغې په وجه باندې بیا کبل خرابیږي یعنی ګراس خرابیږي. نو تاسو د هغې نه ایسته بیسته بوټي وباسئ. دغه شان چې کله په بنده کې دننه بیکاره سیزونه وي، غني او جاړې وي، نو هغه وباسي او ښه سیزونه پکې ږدي. که بدی بنده لرې نه کړي نو هغه زیاتیږي. د بیکاره بوټو څوک خصمانه نه کوي بلکې هغه په خپله راخیږي. نو دغه شان بدی سیوا کیږي. که چېرې بدی څوک لرې نه کړي د خپل ژوند نه، نو دا بیا مخکې ښه ډیریږي. نو خپل ماحول بنده ته صفا کول دي. که څوک خپل کور پاک ساتي او بهر سخاوي او چې کله بنده کور ته راځي نو هغه د ګندګۍ نه تیریږي او د ځان سره یې راوړي، نو د هغې سره بنده په خپله هم سخا شي. او دغه شان خپله صفایي هم کوي او د خپل ماحول هم کوي. ګنی دا ماحول به مونږ دوباره به دې طرف ته بوزي. نو ماحول به څنګه صفا کوو؟ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په ذریعه خلق نیکی طرف ته، قرآن طرف ته راوبلئ. خپل دوستان، رشته داران، خاندان والا ټولو ته د الله پهچان وکړئ. هغه ورته وښیئ. د دې سره به ستاسو ماحول پاک صفا شي. تزکیه داسې پروسس دی چې د دې په باره کې راغلي دي. فاعلون چې څوک کولو واله دي. فاعل څوک دی؟ اسم دی، یعنی هغه همیشه کوي، یوه یا دوه ورځې نه کوي. همیشه خپلو ګناهونو ته او بدو کارونو ته ګوري چې په ما کې دا خرابې دی، زه بد ګماني کوم، دا به لرې کړم، چې په ما کې حسد او کینه ده، ما له غوسه راځي، ما ته به دا ایستل وي. دا تزکیه والله کارونه دي او دې ته جهاد ویلی شي، ځکه چې شیطان زموږ سره دی او هغه نه ستړی کیږي. بنده ځان صفا کوي، ځان صفا کوي تر دې چې الله تعالی ته ورسي او صفا ستروي. مونږ له سوچ پکار دی چې زمونږ دننه خونه پاکه نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله تعالی نه حیا کوي لکه څنګه چې د حیا کولو حق دی. صحابه کرام رضی الله عنهم وفرمایل چې د الله نه حیا کول څنګه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله تعالی نه د حیا کولو مطلب دا دی چې د خپل سر هم حیا کوي، یعنی ستاسو چې کوم سوچونه دي، او د خپل خېټې هم، یعنی خېټه چې د څه خواهش کوي، یعنی که سوچ مو پاک نه وي نو ستاسو د الله نه حیا نشته. مونږ سوچونه خو کوو چې د دې سره خو چاته پته نه لګي، او الله تعالی فرمایلی دي چې د سترګې او غوږونه او زړه چې دی په دې کې د هر یو نه به سوال کیږي. نو د سترګو او غوږونو او د زړونو به هم سوال کیږي. کو هسی غیر ارادي طور سوچ راشي نو هغه جدا شی دی. خو که د ارادې سره د چا په باره کې سوچ کوئ نو داسې مه کوئ. داسې نه ده چې په تاسو کې به غلطیانې او خامي نه وي. دا به راځي، لیکن مونږ ته دغه شان خپله صفایي به کول وي. او الحمدلله چې دا قرآن څومره ښه ریمایندر دی، بار بار بنده ته رایادوي چې نه دا زمون غلطی ده. نو الحمدلله چې څوک د قرآن سره کنیکټ وي، د قرآن سره تعلق وي، نو هغوی خپلې غلطۍ ډېرې ښه لیدی شي، ځکه چې زمونږ نه ډېره زر خبره هیریږي. که د بنده نه هیر شي نو قرآن به ورته بیا هر څو رایاد کړي، نو بیا به هغه په خپل ځان محنت کوي. او که د دې نه د مالی زکات معنی واخیستی شي نو بېشکه ډېر خلک زکات ادا کوي، لیکن ډېر کم خلک صحیح زکات ادا کوي. پکار ده چې بنده ته پته وي چې ما ته څومره زکات ورکول دي او دا کوم خوا ورکول دي، او زکات به څنګه وباسل وي ما ته، زما په کوم سیز باندې زکات دی. او د ډیرو کمو خلکو سره دا احساس وي او ډیر کم خلک صحیح زکات ادا کوي. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. هغه خلک چې هغوی د خپل شرمګاه حفاظت کوي سوای د خپلو ښځو نه او یا د خپلو وینځو نه.
فإنهم غیر ملومین.
نو بې شکه د ښځو او وینځو په معامله کې په هغوی باندې هیڅ ملامت نشته. او لکه ما چې درته وویل چې جهنم ته بوتلو والا دوه سیزونه دي، یوه د جبه او بل د شرمګاه. نو دلته د شرمګاه د حفاظت خبره راغلی ده، او که څوک د خپلې ژبې حفاظت کوي، تزکیه کوي، نو ژبه یې صفا وي. د شرمګاه د حفاظت مطلب دا دی چې بنده د زینا نه او د هر هغه کار نه چې هغه زینا طرف ته خلق بوزي، چې د هغې نه بنده لرې شي او د خپل عزت حفاظت وکړي، سوای د خپلې ښځې او وینځې نه. سړی د سړی سره یا ښځه د ښځې سره داسې تعلق نشي ساتلی. دغه شان د ښځې دپاره نه یوه ښځه او نه یو سړی دی چې هغه د هغې سره تعلق وساتي، سوای د خپل خاوند نه. او اسلام د دې دپاره داسې لویه سزا ورکړی ده.
که یو ناواده شوی کس زینا وکړي، نو د هغو دپاره 100 کوړی دي.
او که واده شوی کس وکړي، نو د هغوی دپاره د رجم سزا ده، یعنی په کاڼو به ویشتلی کېږي. دومره لوی ګناه دی ده. او زینا طرف ته چې کومې لارې ځي، نو هغه ټولې لارې قرآن بندې کړي دي. په هغې باندې پهرې لګولې دي، دا ټولې لارې بندې کړي دي. او په دې کې یوه لاره دا ده چې ښځې او سړي دې د یو بل سره په ازاده طریقه باندې نه میلاویږي. د نظرونو بې باکي ده، د بې شرمۍ خبرې کول او اورېدل دي. دغه شان د پرایوسي خیال نه ساتل، دا ټولې خبرې داسې دي چې دا بنده زینا طرف ته بوزي. ځکه اسلام وایي چې ښځه دې پرده کوي او د زیب او زینت اظهار دې نه کوي، نظرونه دې لاندې ساتي. ځکه خو اسلام د کور د پرایوسي خبره کړې ده. ځکه خو اسلام وایي چې د بچو ودونه کوي چې دا لارې بندې شي. لیکن نن موږ هر شی الټه کړی دی. الله دې معاف کړي. نن موږ په حرمت والو رشتو کې هم دا قسمه خبرې اورو چې د هغې سره بنده اورپیږي چې د بچو او ښځو عزتونه چرته محفوظه پاتې کېدی شي. که محرمي رشتې هم هغوی پرې نږدي، نو دا هر څه په دې وجه دي چې موږ د اسلام احکامات مات کړل. داسې سیزونه په سین باندې کتل یا اورېدل چې وي، نو د هغې سره بیا د بنده سوچونه هم خراب شي، نو بیا انسان دې کارونو کولو ته تیار شي. دغه شان نن د ټولو کمې کپړې دي، او هغه داسې ټایټ دي، او هغه جامه خلکو ته ښایسته ښکاري چې کله هغه ټایټ وي چې په جسم پورې نښتې وي. د سطر د پټولو حکم شوی دی مونږ ته، او مونږ خلکو ته جامې پوره ښکاري چې زمونږ سطر خو پټ دی. لیکن که جامې لغړې وي او تنګې وي، نو د هغې سره خو د بنده ټول سطر په نظر راځي، او بیا کوم سطر پټېږي د هغې سره چې جامه تنګه وي. د ښځو هر یو ځای جدا جدا په نظر راځي، نو دا څنګه سطر پټول شو؟ بیا په حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دوه قسمه خلک دي چې هغه لا ما نه دي لیدلي، او هغه جهنمی دي. یو هغه ښځې چې د کپړې د اچولو باوجود لغړې په نظر راځي، په هغه زمانه کې نه وې. هغوی چې ما لیدلي نه دي، لیکن هغوی جهنمی دي چې ټایټ سي اچولي وي، نو ټولې خپې په نظر راځي. دغه شان ښځې وایي چې مونږ عبایه نه اچوو، خو مونږ ارتي جامې اچوو. بیا هغه ارتي جامې تنګې جامې جوړې شي، او هغه په جسم پورې نښتې وي. چې څوک د خپل سطر حفاظت کوي، نو هغه د خپل عزت حفاظت هم کولی شي. نو داسې کپړې اخوستل په یو لحاظ سر هم جایز نه دي. اهل ایمان د خپل شرمګاه حفاظت کولو واله وي. الله تعالی فرمایلی دي چې څوک د کبیره ګناهونو نه بچ کېږي، او په کبیره ګناهونو کې فحاشي هم راځي. ځکه دا جدا بیان شوی ده، دا دومره لویه خبره ده، نو په دې پوهېدل پکار دي. نن هر طرف ته داسې بې حیایي ده چې نن هر ځای په فلمونو باندې خبرې کېږي، او فلمونه ټول په غلط تعلق باندې جوړېږي، او په حرامو تعلقاتو باندې چې هغه بالکل جایز نه وي، فلمونه ټول په هغې باندې جوړېږي. د هلک او جینۍ متعلق فلمونه جوړېږي چې هغوی د یو بل سره ناجایز تعلقات ساتي. که د چا څوک خوښ وي، نو هغه خو قدرتي شی دی، او سړی ښځې ته قدرتي طور اټریکټ کېږي. د هغو لاره څه ده؟ نکاح کول. د دې مطلب دی سوای د ښځې نه، او نن چونکې وینځې نشته، نو په دې باندې د خبرې کولو ضرورت هم نشته. نو څوک نشي ویلی چې وینځې خو هم دي سوای د ښځو نه. بله یوه لاره نشته د سړي دپاره، او د ښځې دپاره د سړي نه. ځکه خو نکاح ډېر ضروري دی چې د انسان فطري کوم ضرورتونه دي هغه پوره شي، او په صحیح ځای کې استعمال شي. اسلام وایي چې که تاسو خوښوئ نو واده وکړئ. ذمہ داری اچت اکڑی ردے سر بستہ سو بچی پیدا شی لیکن نن بے حیائی والا شاعری دا نن بے حیائی والا شاعری دا میوزک دے لوستل والا میگزینز دی پا انٹرنیٹ باندی ہر سو دی ٹولو تا خپتا دا چاگا پا جذباتو کی جوش راولی جذبہ راولی او دا قسم سیزون دا انسان سوچ پلوٹ کوی چی کل سوکس خاشی گندشی نو بیا دا شیطان دروازه کلاوشی بیا هغه پا یو سین بانی نمریگی دا یو نپس بل او دا بل نپس بل ایون پا خبرو کی دا خراب و خبرو متعلق دومره کتل ندی پا کار کم چی دا ریپ یا غلط تعلقاتو او غلط زینو متعلق وی دا دی سر دا بنده سو تعلق وی چی خا دا کار بی سنگ کری وی چرت بی کری وی پسو طریق بی کری وی دا دی سو ضرورت تی دا کتو یا دا وریدو دا غی پا ریتیل کی تلل او دا غی نمازی خستل دا دا یو ایمان و علکس کار نده او یاد او ساتی چی دل تراغلی دی الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم دا دین علاوه بل سلار استعمال ول دا بل چا سر تعلق ساتل منه دی که اغا خز بیا کسری وی نیو خز دا سی نشی ویلی چی زسو کرم زما خاون زما حق نادا کوی او هغا سو بل طریقه یا لار کتل شروع کری او کسری وایی چی زما خز زما سر هاگ شا نده چی سنگ زو غارم نو زو با بل لار تلاش کرم او که خز اوائی چی دا وادو ضرورت نشتا او ناجایز تعلقات بساتم نو دا صحی کار نده که ساری وی او که خز وی که چری پاغو یا حقی باندی دا شیر دیر وی که چری پاغو یا حقی که دا شیر دیر وی نو ساری لده سلور ودون اجازت ورکری شوی ده سلور ودون دیو کری خو پا دی لار دی نزی که پا چا کی طلب وی او پا یوی خزی باندی داغو ضرورت نپورا کیگی نو سلور ودونه کولی شی او دا دی نمونگ تا دا پتلگی چی دا نکا مقصد یو دا هم دی چی دا یو بل ضرورت پورا کمی او کچا تا پتو لگی چی داغو خزا دا دی قابل نده نو داغو سرا دا طلاق اقیستو حقم شتا لیکن دا غلط لاری حق پا سر نشتا نکایی کری پا دی وجوو چی حرام طرف تا نزی او کبیا هم پا حرام پسیزی نو هاگه نکا دی ختم کری بل نکا دی وکری نو اسلام دی نو اسلام یو طوله والا دین دی پا دی که دیر غط بیلنس دی اسلام چا تا دا نوائی چی خپل خواهشات او جذبات دباو کری پا قلار بانی که نی او ایستا بیستا پا حرام و طریقه بانی زی نا بلکه هاگه وائی چی پا صحی طریقه بانی پا صحی لار بانی زی او فمنی دو تغا وراء ذالک فاولائک هم العادون او د دین سیوا چې څوک بل لار تلاش کوي نو هغوی د حدنه وتلو واله دي حدونه کراس کوي په دې کې هوموسکشوالیټي هم راغله د ښځو سره د حیض په حالت کې تعلقات ساتل په کې هم راغلل په دې کې انل سیکس هم راغی او ځینې علما په کې د ماسټربیشن خبره هم کوي او په دې کې په هر یو سیز باندې خبره په دې وجه په کار ده ځکه چې ډېر خلک په دې کې وغورځېږي او هغوی ته پته هم نه وي چې موږ په غلطه باندې یو او یا غلط کارونه کوو او دا د حد نه وتلو واله کارونه دي د ښځې سره هم الله تعالی خیلی دي چې څنګه تعلق به ساتی او غلط نشو کولی په حدیث کې راځي چې چا د حیزه ښځې سره یعنی پیریډ واله ښځې سره صحبت وکړو او یا یې خپل عمل او یا یې عمل قومی لوت وکړو او یا هغه نجومی له لاړو او د هغو د پیشنګویۍ تصدیق یې وکړو نو هغو د هغه تعلیم نه کفر وکړو کوم چې د په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی و په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څو نازل شوی دي یعنی دا قرآن د دې نه یې کفر وکړو چا چې د حیض ښځې سره تعلق وساتو دومره غټ ګناه دی ده او یا عمل قوم لوط وکړو په حدیث کې دي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ هغه سړي ته په نظرې رحمت باندې نه ګوري چې هغه د ښځې سره قوم لوط والا عمل وکړي
او یا چې په چا باندې د الله رحم نه وي په هغه ورځ
بیا کوم خوازي دغه شان نکای متا هم حرام دی کانټریکټ والا وادو چې چا سره کانټریکټ وشي چې د دومره ورځو دپاره د سره وادو کوم یا د هفتې دپاره یا د میاشتې دپاره او بیا هغه هر څو ختم کړي نو نکای متا حرام دی نو موږ لکتل دي چې موږ داسې هیڅ کار ونه کړو چې د هغې نه زینا طرف ته دروازې کلاویږي چې زموږ د لاسه داسې کار ونه شي چې موږ داسې مجلسونه جوړ نه کړو چې مونږ داسې سوکارو نه کړو چې هغه حرام لارې طرف ته لاړ شي. نن خلک وایي چې دا مې ورور دی، دا مې لیور دی، او ښه په اسانه باندې خبره وکړي، حالانکه تاسو ګورئ نه چې حالات کوم خوا روان دي. مونږ دا نشو ویلی چې مونږ ته پته نشته چې حالات په دنیا کې کوم خوا روان دي. په خبرونو روزانه عجیبه عجیبه خبرو اورو، او د دې نه علاوه ډېرې داسې خبرې وي چې هغه په خبرونو کې راځیم نه. نو په نن ورځ کې ډېر ضرورت دی چې دا ټولې لارې کومې چې د زینا لارې بندوي، په کار ده چې مونږ په هغې باندې عمل شروع کړو چې دا لاره بنده شي. او مونږ کتی شو چې کله مونږ ځانونه تیار کړو او د سړو په مخ کې وزو په ودونو کې، او چې ګډه شړنګا وي، نو دا ټول هر څه کوم خوا خلک بوزي. نو دا هم یو ضرورت دی، ریکوایرمنټ دی، او د دې سره تاسو د جنت سیټیزن سیټیزنشپ اخیستی شئ. نو دا دومره سیریس خبره ده، او مونږ ته په دې لاره باندې تلل دي. نو ولې جنت څه معمولي ځای دی، او هغې ته تلل به هسې وي او تاسو ته به څه کول نه وي؟ د دې دپاره پکار ده چې مونږ ټول هر څه وکړو چې جنت زمونږ د لاس نه لاړ نه شي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، او هغوی د خپلو امانتونو او وعدو نگراني کول واله دي. امانت څه شی وي؟ امانت هر هغه شی دی چې هغه تاسو له درکړی شي او ستاسو په ذیمه وي، او بیا ستاسو نه واپس واخیستی شي، د هغې یو حق وي. امانت صرف دا نه وي چې مونږ د چا سره پیسه کیږدو. نن سبا خو خلک پیسه په بینکس کیږدي، چې پیسې کیښودی شي او هغه چا ته واپس کول وي. نو دا امانت خو دی، نو دا امانت دی، دا خو دی امانت. لیکن د امانت دایره ډېره لویه ده، ځکه چې په دې کې ټولې ذمه دارۍ هم راځي، ټول نعمتونه هم راځي، د الله د طرف نه هم امانتونه دي. ژوند دی، صحت دی، او ځینې امانتونه مونږ په خپل ځان باندې په خپله اخستی دي. جابونه امانت دي، ځکه چې دا هم یوه ذمه داري ده. دغه شان که په کاروبار کې تاسو یو شی خرڅوئ، نو دا هم امانت دی. د کور ژوند او بهر ژوند هم امانتونه دي. زموږ جسمونه هم امانتونه دي. داسې نه ده چې زما جسم زما مرزي، دا خو هم تاسو له چا درکړی دی کنه، او دا به تاسو واپس کوئ. نو د دې حق ادا کول دي، په دې کې خیانت نه دي کول. عهده هم یو امانت دی، زموږ بچي هم امانت دی، زموږ صلاحیتونه هم امانت دي. دا ټول امانتونه دي. که چا سره د امانت احساس وي، نو هغه به کار بیا صحیح کوي. که تاسو په یو فیلډ کې بزنس کوئ، نو هغه بنده ته خو د هغې پته نه وي، یعنی هغه بل بنده ته د چا سره چې تاسو معامله کوئ. اوس دا ستاسو ذمه داري ده چې تاسو څومره د امانتدارۍ سره کار کوئ. که تاسو د چا سره دوکه کوئ، نو دا په امانت کې خیانت دی، بیا ځکه چې هغو تاسو له پیسې د ټیکسیس دپاره درکړي دي، ځکه چې هغه تاسو له پیسې د ټیکسیس دپاره درکوي. دغه شان که ډاکټر له یو مریض لاړ شي او هغه ورته غیر ضروري ټیسټونه ولیکي ځکه چې هغه ځان له پیسې جوړې کړي، او داسې دوایانې ورته ولیکي چې هغې د سره ضرورت نه وي هغو ته، نو دا هر څو امانتونه دي، تر دې چې د مجلس خبرې هم امانتونه دي. که تاسو په یو مجلس کې ناست یې او بل خوا لاړ شئ چې فلاني خو داسې ویلي وو، نو دا خو امانتونه دي. او دغه شان خلک انتشار او فساد خوروي. بعضې وخت خلک یوه خبره واوري او چې بل خوا لاړ شي، نو بل چا ته یې وکړي چې هغې داسې ویلي وو، حالانکه هغې دا خبره په دغه مقصد باندې نه وه کړي. نو دا ټول امانتونه دي. د مجلسونو خبرې امانت دي، د راز خبرې امانت دي. که څوک په تاسو باندې دا ذمه داري کیږدي چې ګوره د دې خبرې غږ به نه کوئ، نو دا ستاسو ذمه داري ده چې دا خبره به نه کوئ، او تاسو فوراً هغه خبره وکړئ. نو دا هم امانت و. پیسه هم امانت دی، الله درکړې ده، نو د دې حفاظت به څنګه کوئ؟ لکه یو شپنکی چې د خپل اخور ذمه داري اخستې وي چې زما بیزه یا ګډه اخوا دیخوا لاړه نه شي، ورکه نه شي، چرته شرمخي ونه خوري. نو مونږ ته د خپلو امانتونو حفاظت کول دي. او دغه شان د خاوند راز هم امانت وي، د خاوند خبرې هم امانت وي، د ښځې او خاوند د بیډروم خبرې هم امانت وي. صرف په یو څو حالتونو کې کچری داغې څه مسله وي، او هغه د امام نه یا د چا مفتي نه یا د استاد نه تپوس وکړي چې زما داسې مسله ده نو دا جدا شی دی، ګنې دا امانت دی. دغشان که د کور کانټریکټ تاسو کړی وي او وخت مو مکمل شي نو هغه کور پرېږدئ او هغو له خپلې پیسې ورکړئ. داسې نه ده چې اوس به زه نه وځم، ناجایزه قبضه به ولګوم، نو دا خو بالکل خیانت دی. او بیا عهدهم، او موږ چې کومې وعدې کوو یا کومې معاهدې او کانټریکټس چې موږ کوو یا چې موږ کمیټمنټس کوو، نظر منل هم یو عهد دی، وعده ده. دا د الله تعالی سره وعده وي چې زه به داسې کوم، دا منل چې ورته موږ وایو چې دومره نفل به کوم او بیا بنده ته یاد هم نه وي. یو موږ په خپل نجی ژوند کې په خپل پرسنل لایف کې وعدې کوو نو هغه هم پوره کول دي. پخوا په زمانه به خلکو وي چې ما لوز کړی دی، او نن خو د چا د لوی لوی کانټریکټس پروا نه وي. حضرت معاویه رضی الله عنه یو ځل یو لښکر بوتلی و، او د بلې ډلې سره چې د هغوی کومه د امن معاهده وه د دشمن سره، هغه ختمېدو واله وه. هغو خپل فوج بوتلی و چې څنګه هم زما کانټریکټ خلاص شي نو موږ به حمله کوو. نو چې څنګه کانټریکټ ختم شو نو هغوی حمله وکړه، ډېرې علاقې وګټلې او مخکې دننه لاړل. یو ځای ته ورسېدل نو د شا د طرف نه یو سړی په سورلۍ باندې راغی. هغه په منډه راغی او هغو وی چې د الله بندیانو لږ ودرېږئ، او هغوی چې د مسلمانانو طریقه دا ده چې هغوی د وعدې پابندي کوي او دوکه بازی نه کوي. نو حضرت معاویه رضی الله عنه فرمایل چې ما خو څه دوکه بازی نه ده کړي. نو هغو ورته وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې کار نه منع کړي و، نو تاسو خپل فوجونه مخکې نه شئ بوتلی، دا هم د معاهدې خلاف ورزي ده چې تاسو د معاهدې په ختمېدو باندې حمله وکړه او هغوی له دې خبرداري نه و ورکړي. حضرت معاویه رضی الله عنه فرمایل چې دا څنګه خبره ده؟ نو هغه ورته بیا حدیث بیان کړو چې د یو کس لپاره معاهده بندول یا خلاصول جایز نه وي چې تر څو پورې هغه تاریخ نه وي راغلی. د مخکې نه تاسو لښکر نه شئ راوستئ چې ودروئ، د مخکې نه د تیارۍ سره نه شئ ودرېدی. نو حضرت معاویه رضی الله عنه دا خبره واورېده، نو هغه وویل چې په هغه لاره واپس شئ په کومه چې مونږ شورو کړی وه. نو هلته هغوی واپس لاړل، هغوی واپس شول. حالانکه داسې کول آسان کار نه وي، دومره هغوی د وعدې پابند وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درې ورځو پورې د یو بنده انتظار کړی و، حالانکه دغه سړي نه خبره هېره شوې وه. او هم دا وجه وه چې کافرانو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د وعدې رښتینی وې چې دی په خپله وعده باندې کلک ولاړ وي، حالانکه سو کانټریکټ خو یې نه و کړی، نه یې سو دستخط کړی و او نه یې ګوته لګولې وه. د دې هم نن څوک خیال نه ساتي، او د خولې د خبرې خو د سره څوک پروا نه ساتي. هغوی به دومره کیرفل اوسېدل، دومره محتاط به وو چې موږ خو د چا سره وعده کړې ده. کمیټمنټ کو تاسو د چا رشته دار سره وکړئ یا کو په یو بزنس کې وکړئ، زموږ درزیان وعده وکړي چې هفته پس به درته کپړې میلاو شي، بیا بنده چکرې وهي په هغې پسې ځي. که چاله پیسې ورکړئ او سوکار ورته حواله کړئ نو پیسې واخلي، او د هغې نه پس بیا هغه لاړ شي، غایب شي، او تاسو پسې منډې وهئ راوهئ. دغه شان که چاله وخت ورکړئ نو په هغه وخت ځان ورسوئ، دا وعده ده. که ناوخته شي در باندې نو هغه خبر کړئ چې زه په دې وخت نشم درتلی، په دې وخت به درځم، چې د هغو وخت خراب نه شي. لیکن داسې نه ده چې تاسو دوه بجې وخت ورکړی وي او تاسو پنځه بجې ورسئ. دغه شان که د چا سره وعده وکړئ نو دا کمیټمنټ دی، او که تاسو لاړ نه شئ، سو ایمرجنسی راغله، نو هغو له خبر ورکړئ. داسې نه ده چې لاړ شئ او غایب شئ، نو خپلې وعدې پوره کوئ. د دې سره زموږ اعتبار په دنیا کې هم قائم پاتې شي، ګنی بنده ډېر بې اعتباره شي. دغه شان چې تاسو وعده وکړئ چې زه به په دې ملک کې په امن سره اوسم، او بیا تاسو تخریبي کارونه شروع کړئ. موږ په هر کار کې خلکو له دوکې ورکوو، نو څوک په موږ باندې اعتبار نه کوي، تر دې چې موږ په خپلو کې په یو بل باندې هم اعتبار نه کوو. په غیر مسلمانانو باندې مو زیات یقین وي او په مسلمان مو نه وي، چې دی به په امانت کې خیانت وکړي، د دو کمیټمنټ به چرته هم نه پوره کیږي. دلته وګورئ چې زموږ قرآن سوایي او زموږ سو حال دی، نه موږ خپلې وعدې پوره کوو نه چې د چا سره سوله ورزو کړو هغه پوره کوو. زموږ په خوله به څوک اعتبار وکړي؟ نه موږ د خپلو امانتونو خیال ساتو. د نهو نه د پنځو بجو پورې جاب وي او موږ د څلورو او موږ په څلور بجې باندې بیګ بند کړو او په انټرنیټ باندې کینو او لګیا یو. په ایمانداری سره خپل جاب نه کوو د دیانتدارۍ سره، نو دا په امانت کې خیانت دی. دا وړې خبرې نه دي، ځکه چې د دې خبرو سره به کامیابي میلاویږي. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، او هغوی د خپلو منځونو حفاظت کوي. یو خو صلوات د اسم جنس په طور راغلی دی، او دویمه دا چې د خپلو منځونو حفاظت کوي، یعنی خپل منځونه په وخت باندې کوئ. داسې مه کوئ چې د ټولې ورځې منځونه د شپې راوګرځوئ. داسې مه کوئ چې منځونه قضا کیږي او فکر ورسره نه وي د منځونو، یعنی د سره سو احساس نشته. د یو څیز د حفاظت ټولو ته پته ده چې حفاظت څنګه کیږي. چې منځ په صحیح طریقې سره ادا شي نو دا هم حفاظت دی، او چې منځ بنده داسې کوي چې ښه د سوچ او پوهې سره کوي چې ماته حفاظت کولی، چې بنده وضو ښه صحیح وکړي، چې کپړې مې پاکې دي، ځکه چې د منځ به حفاظت کومه. چې کله مونږ د بچي حفاظت کوو نو هغه د یخنۍ نه حفاظت نو د هغو د یخنۍ نه حفاظت کوو، د غلو نه حفاظت کوو، چې راپرې نه وځي او چې خوږ نه شي، نو په هره طریقه یې حفاظت کوو. نو دغه شان مونځ په وخت باندې کول دي د ټولو شرطونو سره، چې ښه د حفاظت سره ادا شي نو هله کار وشي. نو اوس چې دا نه صفات په چا کې وي، نو اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، او هم دا خلک دي چې وارثان دي د جنت الفردوس. او دوی ته وارثان ولې ویلی شول؟ نو د دې یوه وجه دا ده چې د قیامت په ورځ به کوم خلک جهنم ته ځي، نو د هغوی د جنت وارثان به دا خلک جوړ شي، ځکه چې دوی د هغوی ځای واخیستو. وارث هغې ته وایي چې یو کس لاړ شي او د هغو ترکه بل ته میلاو شي. نو مؤمنانو ته به د هغوی جنتونه میلاو شي، هغوی به د خپل کفر او بد اعمالۍ په وجه جهنم ته لاړ شي. او دویمه خبره، علما دا هم کړې ده چې هغوی ته به جنت د وراثت په طور میلاویږي. داسې نه ده چې د خپلو کارونو په وجه به ورته میلاو شي. جنت هغوی ته د عمل په وجه نه شي میلاوی دی، که دا د هغوی حق هم جوړیږي، لیکن هغوی الله تعالی راضي کړو د خپل عمل سره، او الله تعالی وله د خپل فضل سره ورکړو. ټیک ده؟ نو دغه شان هغوی وارثان جوړ شول د فردوس. وهم فيها خالدون، او په دې کې به هغوی همیشه اوسیږي.